دا مشال دیو پروانه خبرونه کې د خپل کور وای سلام ومن سلامونه منی وخت شوه د ګرمي دولس بجې په دې خبري غړي کې تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو و باورې په کابل سیمه کې هدفي دونه د افغانستان پر حالات هم تاسو لپاره راپور لرو او نور هم یو شمېر موضوعات لرو په وروستۍ نیمه کې د کرکې پر غاړه اونځه خپرونه هم لرو خو تر هڅه مخ پر ورو بوروال کاکړ څخه تاسو ته ست تازه کورنۍ نړیوال خبرونه وړاندې
نمړی د مهم خبرونو سرټکی په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو پر ضد ځای خلکو احتجاج کړي د بخښن نړیوال سازمان او د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د کار پر وخت د خبريالانو خوندیتوب باوري کلسي او په اروپا کې د زیات باران او سیلابونو له کبله لږ تر لږ 160 کسان وژل شوي. اوس بشپړ خبرونه. په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو پر ضد ځای خلکو احتجاج کړی دی. د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم لخوا د جولای پر 14 په سوي احتجاج کې غوښتنه سوي چې حکومت دی په یاد سیمه کې د هدفي وژنو مخه ونیسي او امن دی پر ځای کړي. په احتجاج کې شامل د پښتون ژغورني غورځنګ یو غړي عادل داوړ مشال رډي تول هدفي وژنو کې وژل شوی دی. امنیتي چارواکي وایي دوی د پخوا پرتله امن پر ځای کړی دی او نور هم هڅه کوي چې د بدامنیو مخه ونیسي. د خیبر پښتونخوا کابینې په افغانستان کې د زیات سوي تشدد د ممکنه اثراتو په اړه بیړنۍ غونډه کړې ده. د وزیرالاله دفتر په خبره سوي خبر پاڼه کې ویل سوي چې د جولای پر 14 سوي د غونډه کې د افغانستان د حالاتو پر خیبر پښتونخوا د ممکنه اثراتو جاج اخیستل سوي. خبر پاڼه لیکي چې په همدې تناظر کې د صوبي امنیتي حالاتو ته هم کتنه سوي. په دې غونډه کې د کابینې د غړو ترڅنګ د پولیسو مشرتابه او نور امنیتي چارواکو هم ګډون کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له خیبر پښتونخوا سره لګیدلی افغانستان کې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په نښتو کې زیاتوالی راغلی. په افغانستان کې د ننګرهار چارواکو ادعا کړې چې 1200 وسلوال طالبان یې وژلي دي. د ننګرهار ولایتي مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوګیاڼي ویلي چې په تیرو 4 ساعتونو کې د شپږ شیرزادو ولسوالۍ په ګندمک او اچین ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په بریدونو کې 1200 وسلوال وژل شوي او 8 نور ټپي شوي دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د بخښن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د کار پر وخت د خبریالانو خوندیتوب باوري کړل سي. د بخښن نړیوال سازمان د جولای پر 14 په خبر پاڼه کې ویلي چې چارواکي باید د هغو خبریالانو خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړي چې د کره خبر ورکولو لپاره د جګړې سیمو ته لیږل کیږي. د خبریالانو خوندیتوب کمیټې هم د جولای پر 14 د افغانستان له چارواکو غوښتي چې د خبریالانو د حفاظت لپاره د ګامونه پورته کړي. دا لږ وروسته ده چې د رویټرز خبري اژانس یو هندي عکاس دانش صدیقي د جولای پر 14 د افغانستان په سرحدي سیمه سپین بولدک کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښته کې وژل شوی دی. په افغانستان کې د ناتو 40 کلن ماموریت پرون پای ته ورسید. د ناتو چارواکو د جرمني خبري اژانس ویلي چې د امریکا او ترکی ځینې سرتیر به په افغانستان کې پاتې وي. دا لا وروسته ده چې د 2020 کال په فروری کې د امریکا او طالبانو ترمنځ له تړونو وروسته امریکا اوس د روان کال د اګست تر 1.5 خپل عسکر له افغانستانه باسي. د 2020 کال د سپتمبر د 12 تر بریدونو وروسته لومړی امریکا او بیا ناتو افغانستان ته عسکر لیږلي وو. په اروپا کې د زیات باران او سیلابونو له کبله لږ تر لږ 160 کسان وژل شوي. جرمني تر ټولو زیات ځپل شوی هیواد چیرې چې 108 کسانو ژوند له لاسه ورکړی. د دې هیواد تر 40 په زیاتو ښارګوټو او کلیوالو سیمو کې سیلابونه راغلي دي. د جرمني ترڅنګ د بلجیم، هالینډ او لوکزمبرګ په ځینو برخو کې هم سیلابونو ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. وروستۍ خبر د لوبو. د پاکستان د کرکټ لوبډلی بیګا په لومړۍ شل ورځې لوبه کې کوربا انګلینډ ته په یو دېرش منډو ماتې ورکړه. انګلینډ د 75 ګټلو وروسته لومړی بیټینګ وکړ، لومړی پاکستان ته د بیټینګ بلنه ورکړه. پاکستان په ټاکلو شلو اورونو کې 202 منډې وکړې. د دې لوبډلو تر منځ به دویمه لوبه سبا او دریمه د جولای پر 6 ترسره کیږي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو وردل چې بوروال کاکړ وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. اوردونکو د غړي کې ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو، لکه څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې شمالي وزیرستان اوسیدونکو یو ځل بیا له حکومت غوښتي چې هلته د هدفي وجنو مخه ونیول شي. دوی د دې لپاره پرون احتجاج کړی دی. د ځوانانو تنظیم لخوا په شوي احتجاج کې غوښتنه شوې چې حکومت دې په یاد سیمه کې امن پر ځای کړي. دا له هغو وروستو ده چې په تیرو دوه ورځو کې هلته دوه تنه په هدفي بریدونو کې وچل شوي دي. نور حال له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم د سیوري لاندې تیره ورځ میرالي کې د پنجشنبې په ورځ هدفي برید کې د یاد تنظیم غړي د وژل کېدو زید لاریون وشو. لاریون کې د میرالي ګڼو خلکو برخه واخیسته او حکومت نه یاد قرآن ته انصاف او د بریدونو مخنیوي غوښتنه وکړې. د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم غړي لالا دا وړوي احتجاج وکړ چې د ځوانانو تنظیم غړي په وژنه کې ککړ کسان د حکومت گرفتار کړي، سزا دې ورکړي.
تنظیم ته دا خواست کی چې مل لیمون دا زر ته زراونی وشي او د قانون منګولې ته اوس پور شي، د میرلی په بازور شي، د یو تف وزیرستان او ورسرا د وزیرستان نه را سیاسي سماجی کارکونونه زارو تین ته د انصاب غوښتلې د پورا یو لاریون وکړلو. حکومت ته دا خواست کی شوادا پکې چې ملاو شي، چونکې دای ډیر د غریب خاندان سره چونکې د تعلق ته او د نامخ شي په 2007 شي دوالې صاحب د طالبونه او د فوج په میان شي اشخره شوې وه چې پیښه د ایبا په لیا شي شهید شو او تر نن ورځې پیرې دی تاسو دا پکې چې نه ملاو میزو د غوښتنه هکې چې مزید د پوتې ځان شي د هدفي وزن مخنیوي وشي میزو وزیرستان شي امن غوړي.
په عین حال کې میرعلي خیسور سیمه کې د پولیس او ځایي خلکو په وینا نامعلومه وسلوالو یو بل ځایي کس سلطان جان په هدفي برید کې ووژلو. د میر علی پولیسو ته نه یو چارواکی وویل چې دا نامعلومو زید مقدمه درج شوه. د میر علی پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړی عادل داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د ضربه اعظم په نامه پراخ عملیاتو سرته رسېدو پس هدفي بریدونه دوام لري. پوښتنه کړي چې څوک دي او مخنیوی یې ولې نه کیږي چې سلګونه ځوانان او مشران یې ورته ووژل.
احتجاج بنیادی مقصد دا و چې د زربیزه په پرشن چې کیم وشولو دغه تقریبا درې سلویر کوله پیرا کېږي. دې نه بعد چې میر روغلی بیا دلته کې امن و او په دې درې سلویر کوله شي تقریبا د سلویر سوا آس پاس د ټارګټ کیلینګ واقعیات وشولو او په داسې خالص به ګناه وزیرستانیون مړیږي. نو میر دغه سول کی او د ریاست نه دغه پښتنه کی چې دلته کې یو ډیویژن فوج پرې ته 15 را پولیس تا قدم په قدم چې پوسټا دې باوجود دا سیک په دا ټارګټ کیلینګ او د وزیرستانیون سیک مړاوی.
په دې اړه د شمالي وزیرستان ځلې انتظامیه او پولیسو تازه سموکه فړاندې نه کړ، خو وړاندې په وار وار رسنیو ته ویلي چې دا هدفي بریدونو او نام نه مخانی ولو لپاره انتظامیه پولیس او امنیتي ادارې هڅه کړي. سیما کې تر ډېره حد امن پر ځای شوه. دا وسله والو زید یه وقت پا وقت مخصوص عملیات هم دوام لری. احتجاج کهون که حکومت نه یو ځل بیا سیما که دا امن باوری کول و غوښتنه تکرار کرا او دا هدفی بریدون و مخانی ولو او پا دغو پیخو که ککڑو عناصر و خلاف یه دا کاروائی عملی گامون و پرتکول و غوښتنه وکڑه. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د خبر پختونخوا کابینې په افغانستان کې زیات شوی تشدد ته په کتو بیړنۍ غونډه کړې. د وزیر اعلی له دفتره خبره شوې خبر پاڼه لیکي چې په دې غونډه کې د افغانستان د حالاتو پر خبر پختونخوا د ممکنه اثراتو جاج اخیستل شوی دی. د سیاسي چارو شنونکي وایي که په افغانستان کې حالات نور هم خراب شي نو پر خبر پختونخوا به یې خامخا ډېر اثرات وي. دا براسې حال کې دا چې له خبر پختونخوا سره په لګېدلي افغانستان کې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په نښتو کې زیاتوالی راغلی. د مشرد خبریال غلام غوس په دې اړه نور معلومات درکوي.
د افغانستان د روستیو حالاتو په تناظر کې تیره ورځ د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ د خیبر پختونخوا د کابینې خصوصي غونډه ترسره شوه چې پکې په خیبر پختونخوا صوبه کې د امنیتي صورتحال جاج واغیستل شو. په دغه اړه د وزیر اعلی هاوس پیښور نه پخپور شوی بیان کې ویلې شوې دي چې د کابینې په دغه غونډه کې د افغانستان د حالاتو په تناظر کې په پختونخوا صوبه باندې په ممکنه اثراتو او د څه بدو پایلو په صورت کې د مخنیوي په تدابیرو تفصیلي خبرې اترې شوې دي. د کابینې په غونډه کې د صوبایي وزیرانو ترڅنګ د صوبې د پولیسو مشر، د پولیسو سیمه ایزو مشرانو او سیمه ایزو انتظامی افسرانو ګډون وکړو. د پولیس مشرانو غونډې ته په را روانو ورځو کې د ممکنه چیلنجونو او د مخنیوي د تدبیرونو په تیاریانو او د پولیسو د ضروریاتو په اړه معلومات ورکړل. په پیښور کې د خبریال او سیړونکي شمیم شاهد نمی د افغانستان د حالاتو او هغلته کې مخ په زیاتیدونکي د طالبانو د نفوذ په تناظر کې د خیبر پختونخوا د کابینې د دې مهمې غونډې په اړه پوښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې که په افغانستان کې څه هم پیښیږي نو زیات اثر به یې دواړو غاړو ته په پښتون ولس راځي، نو په دې وجه د کابینې د غونډه او د چارواکو تیاریانې ډېر د اهمیت وړ دي.
د کابینې نه وړاندې که تاسو خیال کړئ نو بل د پولیس جرنل معظم جان ساری هم داسې ویلو چې مونږ تیار یو. زما دا خیال دی چې په افغانستان کې څه کیږي څوک یې کوي سره پاره کیږي نو د هغې اثرات په پاکستان خامخې بالخصوص په خیبر پختونخوا خو د ملک نورې برخې به هم د هغې نه متاثره وي. نو خدای دې خیر کوي چې څه کیږي زما اندازه داره چې حالات ډېر خراب دي.
د وزیر اعلی هاوس د خبر تر مخه د پښتونخوا کابینې فیصله وکړه چې صوبایي حکومت به د پولیسو ټول مالی ضرورتونه پوره کوي او پولیسو ته یې امر ورکړو چې په صوبه کې د امنیت د ټینګ ساتلو لپاره دي ټولې وسیلې په کار راولي او په دغه مهال پولیس ډیپارټمنټ ته امر ورکړی شو چې په پولیسو کې دي زر تر زره په ټولو خالی پوسټونو نوي کسان برتی کړی شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅخه ځان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلش.
اوردونکو د چین پاکستان اقتصادي راهداري یا د سی پیک اتارټۍ مشر آسم سلیم باجوا ویلي چې د جمعې په ورځ کېدونکې د چین پاکستان د ګډو همکاریو د شورا یا جی سی سی غونډه تر اختره ځنډول شوې ده. دا غونډه پر داسې وخت ځنډول شوې چې د جولای پر 14مه د خیبر پختونخوا په بر کوهستان کې د یوې چینایي کمپنۍ کارکوونکو بس د پیښې ښکار شو چې پکې د نهو چینایي وګړو په ګډون دولس کسان وجل شوی. که څه هم پاکستان حکومت د غونډې ځنډې دو وجوهات نه دي خودلی خو ځینې رسنۍ او څېړونکي وایي چې یا د پیښه د غونډې ځنډې دو غټه وجه ده. تفصیل د احمد الله په دې راپور کې.
د چین پاکستان اقتصادي لار د پروژو حکومتي ادارې سی پیک اتارټي مشر عاصم سلیم باجوا ویلي چې د دوانو هیوادونو د ګډو همکاریو د شورا غونډه سنډې درې ده. باجوا دا خبره د جولای 15 پر داسې مهال په ټویټر لیکلې چې ټاکل شوې وه چې د جمعې په ورځ په دغه غونډه کې د دوانو هیوادونو استازي د سی پیک په پروژو خبرې وکړي. باجوا لیکلي چې غونډه تر اختره ځنډول شوې او نوې نیټه به وروسته اعلانوي، خو نوموړي دا نه دي لیکلي چې غونډه له څه وجې وځنډول شوه. دا غونډه پر داسې وخت ځنډول شوې چې د جولای پر 14 د خیبر پختونخوا په بر کوهستان ضلعه کې د ایوي چینایي کمپنۍ کارکوونکو یو بس د پیښې ښکار شو چې پکې د 9 چینایانو وګړو په ګډون 12 کسان وژل شوي وو. که څه هم د پاکستان د بارنو چارو وزارت د پیښې وروسته په یو بیان کې وویل چې لومړني معلومات ښایي چې بس د تخنیکي خرابۍ له وجې کندې ته پرېوت او د ګیس خپرېدو له وجې پکې چاودنه وشوه، خو په سمدستي توګه د چین د بارنو چارو وزارت پیښه یو برید وبللو او له پاکستانه یې د پیښې د پلټنو او په چاودنه کې ککړو کسانو ته د سختې سزا ورکولو غوښتنه وکړه. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري د جولای پر 15 په ټویټر لیکلي چې لومړنۍ پلټنې ښایي چې دا سو په پیښه کې بارود استعمال شوی وو او د ترهګرۍ امکان نشي ردېدی. دا چې د چین پاکستان د ګډو همکاریو د شورا یا جی سی سی غونډې ځنډولو وجوهات څه دي؟ د سی پیک اتارټۍ یو مشر د جولای په 14 د نوم نه خپرولو په شرط مشال ویډیو ته د وجوهاتو په اړه خو څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې اتارټۍ د چین سره په تماس کې ده او کوشش یې دی چې له غونډې نیټه زر وټاکي. مشال ویډیو چې په اسلام آباد کې د سی پیک د چارو یو شنونکي فضل سعید نه تپوس وکړو چې د غونډې ځنډولو نقصانات څه کېدی شي او آیا د غونډې ځنډول د چین لخوا د خفګان څرګندونه ده، نو نوموړی وایي:
غونډې ځنډېدل ظاهره خبره ده چې پکې خو غټې فیصلې کېږي او نوي فنډونه او نوي بودیجې راځي او مثال نوي نوي سړکونه او اکنامک زونز خبرې کېږي. نو ظاهره خبره چې هر یوې غونډې ځنډېدل چې کوم وینو دا نقصان دي. د غونډې ځنډېدل د دغه سره تعلق ساتي خامخا دا اوسنۍ چې کوم حمله شوې او نه اچینا یم کوم دي. خو زه دوه سیزونه لږ غونډې نور شاته تاسو سره ډیسکس کول غواړم. یو چې کله د چین سفیر په کوټه کې و نو هلته د 14 شوې وه او دویم نمبر باندې د تېر ورځو کې طالبان خپل کمانډر د گلګت بلتستان د علاقې لپاره ټاکلی دی. نو په گلګت بلتستان کې د طالبانو راښکاره کېدل په دې وخت کې خامخا یو اغېز لري. نو زما خپل کمدار چې دا ځنډېدل ظاهره خبره د هغې د افغان طرف اشاره ده.
د بلوچستان په ګډون د پاکستان په مختلفو برخو کې د سی پیک په پروژو کې یو شمیر چینایي وګړي کار کوي چې پکې ایوه په کوهستان کې د داسو بند له اوبو څخه د برېښنا جوړولو پروژه هم ده چې پکې یو شمیر چینایي انجینران او نور عمله کار کوي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه قریش خټک وایي د کوهستان پیښې پرته په ظاهره خو د غونډې ځنډولو بله څه وجه نه ښکاري. پاکستان که چین سره خپلې اړیکې ښې ساتل غواړي نو ورته به د دا قسمه پیښو مخه نیول وي.
حادثی سنگ شیم بھی ہم آگا سی آنسٹ ہو پہ ایمانداری سے چیزی اگر کا رپورٹنگ پکا دے چیزی دی وجوہات سے دی اور سنگ شیوی دی دا ماں کا لے پاول دل بانی رہا سی شیوی رہا سی او معاملہ بانی رہا چین اور پاکستان چی دی پا حالات سے تبانی مختلف بیانی نراغلی دی مجھے کل دا سی کس میں خبر مغی تراشی ظاہر رہا یو بل بانی اعتماد او بروسی اگا ختم شی او جاغیر وجہ نشیدی دا دوستان ملکون کمنس کی چیزی اگا تعلقات کنے کی.
دا پاکستان او چین اقتصادي راهداري پروژه له 2015 کال راهسه پیل شوه چې د چارواکو په وینا اوس مهال 4.4 ډالرو ته رسیدلې ده. په دې پروژه کې سړکونه جوړیږي، اقتصادي زونونه پکې برابرېږي او بندرونه پکې رغول کیږي. چین غواړي د کاشغر سیمه د بلوچستان د گوادر سره د اورګاډي په پټلۍ ونخلوي. په دې سره به دوی وکړی شي خپل مالونه په ارزانه او چټکه توګه منځني ختیځ او له خلیجي هیوادونو تیل خپل ملک ته په لنډ لاره او په لږ لګښت ورسوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اذن کو پختونخوا ملی عوامی ګوند پخوانی صوبائی مشر عثمان خان کاکړ د مړینې په خبرګون کې د جولای په 14 په کراچۍ کې احتجاجي مظاهره کړې چې پکې د ګوند په ګڼ شمیر کې پلویانو ګډون وکړ. د ګوند د سند مشرانو ویلي چې که حکومت تحقیقات کول غواړي نو د سپریم کورټ د جج قاضي فایز عیسا په مشرۍ د عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. لدی وړاندې پښتونخوا ملي عوامي ګوند عثمان خان کاکړ د مړینې پر ضد د بلوچستان او په ټول هیواد کې د احتجاجي جلسو اعلان کړی وو. تفصیل له سیمې د مشالډیو خبریال نیاز علي خان راکوي.
پختونخوا ملی عوامی ګوند د پخوانی صوبایي مشر عثمان خان کاکړ د مړینې په غبرګون کې د جولای په 14مه په کراچۍ کې احتجاجي مظاهره کړې چې پکې د ګوند په ګڼ شمیر کې پلویانو ګډون وکړو. د کراچۍ پریس کلب مخې ته را جوړ شوی احتجاجي مظاهرې ته په وینا کې د پختونخوا ملی عوامی ګوند د سند صوبې مشر نذیر جان خان ویلي چې حکومت یې د عثمان خان کاکړ د مړینې د پلټنې لپاره د سپریم کورټ د جج قاضي فایز عیسا په مشرۍ عدالتي کمیشن جوړ کړی. موږ د بل چا په مشرۍ کی جوړ عدالتی کمیشن نه منو.
نن دا احتجاج زموږ د مرکزی پارټۍ د خوا د شهید عثمان خان کاکړ په حواله د دغه بېمانه قتل د دې نه صرف داسې مذمت کو بلکې زموږ دا مطالبه ده که دلته که څوک تحقیقات کوي نو د سپریم کورټ جج د قاضي حفاظ عیسا دغه په سربراهۍ کې د جوډیشل کمیشن جوړ شي او تحقیقات دي وکړي که دلته دې خلکو کې دا همت جرأت نه نو موږ بیا د اقوام متحده نه ده وینا دا مطالبه کو چې هغه د دې قتل د شهید عثمان خان د بېمانه قتل د دې یو تحقیقاتي دغه جوړ کې او تحقیقات
دغه احتجاجي مظاهرې تابعیا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سن جنرال سکرتر صابرین خان ویلي چې عثمان خان کاکړ ته د پښتون قوم د غږ پورته کولو سزا ورکړل شوې ده.
عثمان خان دلته د پښتون قوم اتحاد متحد القدر غوښته دا وایي سملې غوښته کومل کې جمهوریت پمل کے دا پارلیمنٹ بالادستی غوختہ دا جمہوریت قیام غوخہ او دلتا دا آئین او دا قانون حکمرانی غوختہ دا محکوم و قومن و حقوق غوختہ دا دغ با پاداش کے عثمان خان دیر پا بے دردے سر قتل شیر ہے منگ دا آگے چھ سوم رہا مزمت کو کم دے البتہ دی تر سو پورے منگ تا انصاف نہیں ملاو شے زمنگ دا احتجاجی مظاہرے بجاری
لدی اڑاندی پختونخوا ملی عوامی گوند عثمان خان کاکل دا مڑینی پزد د بلوچستان او پټول هیواد کې احتجاجي جلسو اعلان کړي وو چې د کراچۍ د احتجاجي مظاهرات د هغې سلسله برخه وه. تر دې مخکې پښتونخوا ملي عوامي ګوند په کلا سیف الله او نورو سیمو کې هم احتجاجي جلسې کړي وې. عثمان خان کاکړ چې د جون په 18مه د کوټې په شاباس ټاون کې د کور څخه د بیهوشۍ په حالت کې روغتون ته وړل شوی او بیا د ښې علاج لپاره په ایر امبولانس کې د کراچۍ اغا خان روغتون ته استولې وو. خو د جون په 20مه عثمان خان کاکړ د کراچۍ په اغا خان روغتون کی ساور کړی و او بیا د نوموړی کورنۍ او پښتونخوا ملي عوامي ګوند ویلی وو چې په عثمان خان کاکړ برید شوی او د سپریم کورټ د جج قاضي فایز عیسا او یا د ملګرو ملتونو د سار لاندې عدالتي کمیشن دی پلټنی وکړي. په دې اړه بیا د بلوچستان حکومت په وړاندې ویلی وو چې د عثمان خان کاکړ مړینا طبیعي وه خو حکومت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره د هر ډول تحقیقاتو لپاره تیار دي او بیا د بلوچستان های کورټ د عثمان خان کاکړ د مړینې د پلټنو لپاره دوه کسیزه عدالتی کمیشن هم جوړ کړي خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند دغه کمیشن رد کړی دی. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د نړیوال کانفرنس پر مهال د افغانستان د سولې پروسه کې د پاکستان پر رول خبرې کړي. عمران خان د جولای پر 14مه په تاشکند کې د وینا پر مهال ویل چې په افغانستان کې د روانو حالاتو لپاره پاکستان تورنول نامناسب دي. نوموړي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د وروستیو تورونو په ځواب کې ویل چې پاکستان په افغانستان کې امن غواړي ځکه چې د هغه هیواد حالات پر پاکستان اثر پرې باسي. عمران خان وویل چې پاکستان تر هر چا زیات کوششونه کړي چې طالبان د مذاکراتو میز ته راولي. افغان ولسمشر اشرف غنی په مئی کې له یوې جرمن مجلې سره په مرکه کې پاکستان په مستقیم ډول د طالبانو په ملاتړ تورن کړ. دا چې شرون کې د عمران خان د بیان ته څنګه ګوري ملیح امیزاده یې تفصیل وړاندې کوي.
وزیر اعظم عمران خان ویلی چې افغان طالبان د مذاکراتو میز ته پراوستو کې پاکستان تر هر چا زیات کوششونه کړي دي. عمران خان د جولای په 14مه د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د سیمه ایز اتصال او موکو په نوم په نړیوال کانفرنس کې د وینا پر وخت د افغان ولسمشر اشرف غنی د وروستو څرګندونو په جواب کې ویل چې په افغانستان کې له ناکرارۍ تر ټولو زیات پاکستان متاثره شوی دی.
ولسمشر غنی زدا ویل واړم چې په افغانستان کې لشخړې نه بعد تر ټولو زیات متاثر هیواد پاکستان وی. د دغه شخړې په نتیجه کې په پاکستان کې تر 20,000 کسان مړه شول. شخړه زیاتېدل به هغه اخیری کار وي چې پاکستان به یې غواړي. زه په یقین سره وایم چې طالبان د مذاکراتو میز ته په راوستو کې هیڅ کوم هیواد تر پاکستان زیات کوششونه نه دي کړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی د جولای په 14 غونډې ته په وینا کې تور پورې کړ چې له پاکستان او نورو هیوادونو نه وسلوال افغانستان ته داخل شوي دي.
استخباراتي معلومات ښایي چې 13,000 نه زیات جهادي وسلوال له پاکستان او نورو هیوادونو څخه افغانستان ته داخل شوي دي چې ورته د خپلو ملګرو نړیوالو ترهګرو تنظیمونو ملاتړ هم ترلاسه دی. باوري نړیوال څارونکي په دې متفق دي چې هغوی یعنی طالبانو له ترهګرو تنظیمونو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې.
اشرف غنی زیاته کړه چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د هغه هیواد پوځي مشرانو په بیا بیا باور ورکړي چې پر افغانستان د طالبانو واکمنۍ د هیواد په ګټه نه ده، خو بیا هم طالبان د سولې جدي خبرو اترو ته په حاضرولو کې د خپل نفوذ استعمال نه کوي. پاکستان وایي چې پر طالبانو نفوذ لري خو تر کنټرول لاندې نه دي. اشرف غنی د مې په 14 له جرمن مجلې د شپیګل سره په مرکه کې په مستقیم ډول پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورن کړو. اشرف غنی ویلي چې طالبانو ته په پاکستان کې لاجستیکی او مالی مرستې ملاویږي او برتیانې هم هغلته کیږي. نوموړي ویلي چې طالبان هلته د کوټه شورا، میرامشاه شورا او پېښور شورا په نوم موجود دي، له هلته نه پرېکړې کوي او د پاکستان له ریاست سره ژور تعلقات لري. د دغو څرګندونو په جواب کې د پاکستان د خارجه دفتر ویان زاهد حفیظ چودري ویلي چې دغه راز بې بنیاده بیانونه د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد سازي ته نقصان رسوي. دا چې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اعتماد سازي څومره ضروري ده. په پېښور کې د سیمه ایزو چارو کارپو اعجاز خټک وویل اوس تر هر وخته زیات ضرورت دی ته دی چې د باور فضا جوړوي او د سولې لپاره کوششونه وشي.
افغانستان دا تمه لري همیشه راسته دی چې پاکستان په طالبانو اثر شته دی او په کار دی چې هغه استعمال کړي چې اروغې خوراوي. پاکستان همیشه هم دغه جواب ورکړی چې موږ پوره کوشش کړی او نو طالبان زموږ هر خبره نه مند. داسې لګي چې پاکستان افغانستان تعلق کې ټینشن بیا زیات شول. دا تمه وه چې دې سټیج کې که پاکستان افغانستان د تعلق کې لږ سمې راغلی وي او پاکستان یو کردار زیات یا کم کړی وي او روغه ضروري ده. نور د اکتوبر دی دا بیانونه خبره ده. نو ما خیال دا ریپیټیشن دی یو کنټینیوس چې دواړه یو بل باندې مین وجه ده په یو بل باور نشته.
د دوانو خواله خوا د بیانونو سلسله وروسته لاغې نور هم تیز شو چې طالبانو د افغانستان په شمال کې یو شمیر ولسوالیونه ولې. د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید د جون په پای کې لجیو نیوز سره په مرکه کې ویلیو چې د اسلام آباد شاوخوا سیمو کې د افغان طالبانو کورنۍ ژوند کوي او په سپټالونو کې علاجونه هم کیږي. د شیخ رشید د بیان په ټولنیزو رسنو کې سخت غبرګونونه را وپارول. په کابل کې شنونکو نجیب الله آزاد وایي چې د پاکستان د کورونو چارو وزیر دا بیان د اسلام آباد د هغه موقف ضد دی چې وایي طالبان په افغانستان کې د وسلوالو فعالیتونو لپاره د پاکستان د خاورې استعمال نه کوي. د آزاد په خبره ځمکني حقایق د پاکستان د بیانونو ضد دي.
کله چې شیخ رشید دا خبرې وکړې بیرته عمران خان په پارلمان کې تیره اونۍ دا وویل چې جی هم ته اونکو نکال نه سکتې، مطلب موږ دغه کورنۍ فیملیز نه شو ایستلی. نو یو سټیج سره چې یو طرف یو ګروپ په دومره سخته جګړه او شخړه کې هغه مصروف وي او دغه فیملیز هلته وي، دغه اساسي هلته وي، دغه بزنسونه هلته وي، او دلیل دا وي چې هم ته نکال نه سکتې. دا په دې معنا چې هغه تورونه چې په دوی لګېدلي دي هغه یوازې د افغان ګورنمنت تورونه نه دي، هغه خو پاکستان مخکنی او اوسني چارواکو هم منلي دي. لہذا زه فکر کوم چې پاکستان باید دا ومني چې هو دا طالبان هلته شته، لیکن دوی به هڅه وکړي د خپلې پالیسۍ او ستراتیژۍ کې بدلون راوستلو. لیکن که د دې څخه انکار کوي چې په مونږ چې لګېدلي تورونه ناسم تورونه دي، دلته بیا بېرته بې اعتمادي زیاتېږي.
په عین حال کې د افغان ولسمشر دفتر ارګ د جولای په 14 په ټویټر په بیان کې وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د تاشکند کانفرنس په سنډه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره ولیدل. په تاشکند کې دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن ادارې له پریکړې سره سم له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره راهي سه په افغانستان کې جګړې زور نیولې دي. وسوالو طالبانو د افغانستان یو شمیر ولسوالۍ نیولې دي، خو افغان حکومت وایي چې د طالبانو خلاف مقاومت یې جاری دي. ولسمشر جو بایدن د روان کال په اپریل کې له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره اول د سپتمبر 11 نیټه ټاکلې و، خو په جولای میاشت کې په یو بل اعلان کې نوموړي وویل چې له افغانستان نه د پوځیانو وستل به د اگست په پای کې سرته ورسوي. د 2020 کال په فروری کې د قطر په مرکز دوها کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شوه. د تړون له مخه که طالبان له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي، افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي او تاوتریخوالی راکم کړي، نو امریکایي سرتیری به له افغانستان نه وځي.
مشال لرو ته غوږ استه ملي هم زه تاسو سره پور وړاندې کوم چې د افغانستان حالات او پر دغه غړ د پاکستان او افغانستان د مشرانو څرګندونې او بیا پر دې شنن کې څه نظر لري. وخت شوه 12 بجې له بوروا کاکړ د خبر لنډي سره.
په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو پر ضد ځای خلکو احتجاج کړی. د شمالي وزیرستان ځوانان تنظیم لخوا د جولای پر 14 په سوي احتجاج کې غوښتنه شوی چې حکومت دې په یاد سیمه کې د هدفي وژنو مخه ونیسي او امن دې پر ځای کړي. د خبر پښتونخوا کابینه په افغانستان کې د زیات سوي تشدد د ممکن اثراتو په اړه بیړنۍ غونډه کړې. د وزیرالاله دفتر په خبره سوي خبر پاڼه کې ویل سوي چې د جولای پر 14 سوي دی غونډه کې د افغانستان د حالاتو پر خبر پښتونخوا د ممکن اثراتو جاج اخیستل سوي. د افغانستان د ننګرهار چارواکو ادعا کړې چې 19 وسلوال طالبانی وژل دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل تاوله خوګیاڼي ویلي چې په تیرو 4 ساعتونو کې د شیرزاد ولسوالۍ په ګندمک او اچین ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په بریدونو کې 19 وسلوال طالبان وژل شوي او 8 نور ټپي شوي دي. طالبانو په دې اړه څه ویلي؟ د بخشن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل او د خبريالانو د خوندیتوب کمیټي غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د کار پر وخت د خبريالانو ژوند خوندي کول باوري کړل سي. دا لغ وروسته ده چې د رویټرز خبري اجانس یو هندي اکاس دانش صدیقي د جولای پر 14 د افغانستان په سرحدي سیمه سپین بولده کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې ووژل سو. په اروپا کې د زیات باران او سیلابونو له کبله لږ تر لږ 140 کسان وژل شوی دي. جرمني تر ټولو زیات ځپل شوی هیواد دی چیرې چې 130 کسان ژوند له لاسه ورکړي. د جرمني تر څنګ د بلجیم، هالند او لوکزمبرګ په ځینو برخو کې هم سیلابونو ځاني او مالی زیانونه رسولي دي.
د بوروال ککړ چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو، سم لجبنې سره سم وار رسیدلې د اونیزې خبرونې د کرخې پر غاړه. د کرخې پر غاړه اونیزې خبرونه چې تاسو په تکراری بڼه اوري پکې د افغانستان له امنیتي حالاتو پاکستان ته په ممکنه توګه د خلکو د کډوال کېدو موضوع راخیستل شوی. قربا احمد الله دی.
د کرخې پر غاړه
اوریدونکو د کرخې په غاړه خبرونه کې د خپل قربا احمد الله سلامونه قبول کړي. د نن ورځې کرخې په غاړه پروګرام کې بعد افغانستان په روان صورتحال او د دې حالاتو له وجې په ممکنه ډول د کډوالو پاکستان ته د راتګ په حواله به بحث لرو. په پروګرام کې را سره عباس خان صاحب موجود دی، نوموړی کمشنر دی د افغان کډوالو په پیښور کې د افغان کمشنریټ. عباس خان صاحب نه علاوه لږ شیبه وروسته موږ سره په خبرونه کې زردشت شمس پخوانی سفارتکار دی، دغه شان قیصر خان افریدی چې د یو این ایچ سی آر د کډوالو چې کومه اداره ده هغه په پاکستان کې ویان دی، او قدلی خان زدران صاحب چې د افغان کډوالو یو مشر دی په میاوالی پنجاب کیمپ کې. دوی به هم په پروګرام کې لږ وروسته را سره راځي، خو بې ورزود عباس خان طرف ته او د خبرونه پیل چې کوم دی هغه د عباس صاحب نه کوو. تاسو ستړي مشي وایو عباس صاحب.
السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام. عباس صاحب لکه څنګه چې ما په شروع کې ویل چې د افغانستان موجوده چې کوم صورتحال دی، لکه څنګه زمونږ اوریدونکو خبر دی چې اغلته تاو تریخواله روان دی طالبانو او د افغانستان حکومت ترمنځ په مختلفو ولایتونو کې، نو داسې یو ویره سرګندېږي او ویل کېږي چې کېدې شي کډوال چې کوم دي ځکه چې دا جګړه زیاتېږي نو کډوال دې طرفون ته راوړي، یعنی پاکستان ته، نو پاکستان حکومت په دې حواله سره څه پالیسیم جوړه کړې ده چې آیا کډوال راځي څه به کوي هغې دپاره؟
دا د وخت ډېر سخت حالات دي په افغانستان کې او د دې اثرات چې دي نو دا په ټول ریجن باندې پریوزي به زمونږ هوټل ډېر زیات خواهش ته د وګانې کو چې په افغانستان کې امن راشي ځکه چې سلويخ کاله نو سیوا وشو چې هلته د خون ریزی روانه ده او د افغانستان د خلکو د امن چې دا د هغوی اوسې حق دی. پاتې شو دا خبره چې د پاکستان حکومت بس دغه کوي لکه څه فیصله به کوي نو سلويخ کاله وشو چې مونږ دلته افغان مهاجرین مونږ سره دې وخت تېره دي په افغانستان په پاکستان کې مختلف صوبو کې
صحیح
او په مونږ باندې هر قسم کو خراب حالات هم راغلي دي نو مونږ دې سره همیشه ولاړ یو او اوسه پورې صدا سي اقدام نه دی غشته چې دی مونږ په زور واپس لیکلي
صحیح
نو مونږ خو خپل کوشش دا دی چې په افغانستان کې امن راشي او ولته دا ټول د خپل کورونو رونه سي او کو ان کیس دی راوت راغل افغانستان کې حالات خراب شو دي پاکستان سي ترال نو مونږ به د دې مو غشنت مل مستیا کو چې څنګه مخ مونږ کړه دي
عباس صاحب لکه پاکستان کې یعنی مختلف قسمه خبرې کیږي په اوله کې د حکومت لخوا دا قسمه بیانونه راتلل چې خدای مکل ته حالات خرابېږي نو سرحد به بندو او نور کډوال چې کم دي هغه نشو کولای چې نور کډوال راشي خو بیا چې کم ان کیمرا بریفینګ شوی په پارلمان کې نو هغه کې بیا د اغې نه د زرایو یا سرچینو تر لاندې دا خبرونه راووتل چې د فوزي مشران هغه دا خبره وکړه چې 15 تر ول کپور کډوال پاکستان ته راتللی شي او د لپاره به د سرحد سره نږدې چې کوم ځایان نه قبایلی زلو دل ته بوله تیاریانې کوو نو آیا باقی چې د رازینو د غزي پورې به محدود ساتل کیږي
دا جی بالکل تاسو خبره ټیک ده پاکستان جی دی په خپل حالات ټیک نه دي او تاسو وګورئ د مونږ باندې ماشي حالات هم ډیر تنگ دستیره باندې راغلي دا سکیورټي حالات هم دي مونږ باندې الریډي د تقریبا 10 لک افغان مهاجرین چې دی هغه د وخت په پاکستان کې دي نو د پاکستان خواهش خدا نه دی چې دلته نور کډوال راشي ځکه چې دا نه د افغان خواهش دی نه د پاکستان خواهش دی
صحیح
دا به هیڅوک نه غواړي چې د دې مشکلات کې اضافه وشي او فرض کړه دوی دلته رال اول خو زموږ کوشش په دای چې موږ ول هم اغه ځای کې په دې بارډر ایریا سره په یو خاص ډیسټنس کې ول موږ کمپونه جوړ کو او اغه ځای کې ول موږ خیال وساتو هر قسم چې سمرم د دې ضرورت یې صحت والا او هغه د نورو دې د اوسېدو دې نو غټول بولونګل تکو نو دوی وخت زموږه اومدغه پلانینګ راوند دی بل
صحیح نو او اباس عبد ممکنه څومره کډوالو د پاره لکه که حکومت تیارې کین نو تاسو په خیال څومره کډوال راتللی شي او تیاریاں سره وانیم دی د پاره
جدا دوی وخت افغانستان کې حالات ډیر زیات انسرټن دي هیڅوک د نشي ویل چې جدا خامخابه ریفیوجیز راځي کې نشي رام نشي هیڅ حالات په انرژي 79 کې او په 2021 کې ډېر زیات فرق ته په حالاتو کې نو زمونږ خو دا مونږ سم نشو ویل چې دا به څومره برازي مونږ خپل طرف نه چې یو محتاط اندازه دا مونږ چې کوم خپل کیلکولیشن کړی دی نو هغه دا 5 لک نه ولا 7 لک پورې دی او د دې د انتظاماتو خبره څنګه ده نو حکومت پاکستان دې کلوزلی لګیا دی مانیټر کوي دا سچویشن په افغانستان کې او کوکلم صدا سے حالات رال لمنګ ہوتا ہے ایکچولی بالکل لکه صدا سے دغه نشته مشکلات نشته چې موږ تیاری وزونګ نه کیږي تیاری زونګ بالکل برابر دی پلانینګ هم کړی دی او زموږ کوشش دا ده چې رانه شي خواهش هم دا ده چې رانه شي او په خپل کورونو کې دیلته ډېرې یو ول تخخپل امن راشي
صحیح او عباس عبد داسې خبرونه مرزي چې یعنی په باجوړ کې یا د بلوچستان په زنو سیمو کې دلته د لپاره کمپونه جوړول شروع شوي دي چې نه ک خدای مکه راځي نو د په مختلف شل زر او دیش دیر زر او داسې کسان به چې کم دي خلک هغه په دې کمپونو کې نو داسې کمپونه جوړول واقع شروع شوي دي
نه 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 جدا بالکل دا غلط خبره ده داسې یو کمپ هم نه جوړ شوی او زموږ خپل لکه دغه د خپل طرف نه مونږه پلانینګ کړی دی چې کوم ځای کې به کمپ وي او کوم ځای کې به نه او جوړ شوی یوم نه دی او زموږ خپل د خیال لږ کې دي حرام نشي دومره ډیر را نشي
بالکل لکه عباس صاحب دا خو حالات باندې لکه تاسو چویل چې مونږ پلانینګ کړی نو کم کم ځایانم په نظر کې شته ځکه چې دا خبره کیږي چې سرحدي سیمو کې نو واقع تر سرحدي سیمو به محدود ساتي
سرحدی سیمو باندې د مونږ جی محدود ساتو الته بول مونږ کمپونه جوړو او د وخت چې کوم مونږ درې ځایونه ائیډنټیفای کړی دي نو یو هغه د غلام خان بارډر دی یو زمونږ د تورخم بارډر دی ځکه چې هغه تاسو په تنه ټولو کې زیات پاګې باندې زمونږ د موومېنټ کیږي د ځوانو سټیزنز ولا او درېم چې دی نو هغه په چترال سایت ته دی درې ځایونه دي چې دا مونږ د وخت کې زمږه په پلانینګ کې دي چې څنګه نارمل کیمپ سی هغه کې بدا سي اس کنده تار منډه تار نه دي د سکیورټي ټول موږ به تنظیم کوو چې دې ته ثریټ نه وي او بل دې مونږل ته خیال ساتو خو ان کیس د دې ترانه له خو هغه شان د کیمپس بنې چې څنګه ډیټنشن کیمپ سی نو ناٹ ات ال دا بالکل یو ہیومینیٹیرین ایشو دا افغانیان زمونږ رونه دي زمونږ دلته مخکم چې څومره دلته وخت تیر کړی دی مونږ ډېر خیال ساتلی دی او که خدای مکه الته حالات خراب شو ارانه مونږ به خپل خیال ساتو.
عباس دا نړیوال کم چې مرستندوی ادارې دي امدادي ادارې دي دای سرم سرابطه شوی لکه یو ان ایچ سی آر یونیسف شو یا داسې نور مختلف ادارې چې دی بیا زکه چې دی له سهولتونو ورکول دي دغلته راشن شو نور دی د وسیدو بندوبست نو دی حواله سرم صدې سره خبري شوی
دا جی دا اسلام آباد لیول باندې زموږ چې کوم منیسټری دا سفرون اغي یو نسیار سره خپل کوارډینیشن شروع کړی دی او دا ډیفینیټلی یو ار ابسولوټلی رائټ چې دا د انټرنیشنل کمټمنټ نه بغیر نه کیږي. د پاکستان دی وخت دومره مالی حالات ښه نه دي چې غلا کمپونه وچلي هغه به خامخا موږ سره به انټرنیشنل کمیونټی اتریږي نو بیا به موږ دا کار کوی.
صحیح. او یو بل خبره عباس صاحب لکه پاکستانی چارواکو دا خبره کوله چې امکان دی چې دغلته کم وسلوال دي اغم راواوړي نو که داسې د راضي کډوال راضي نو د دې د سکیننګ هم څه تنظیم کړي ځکه چې داسې کسان چې لکه څنګه چې حکومت وایي چې وسلوال راوړي دوه خطر هم شته نو دا غي مخه به څنګه نیسي
دا چې زمونږ پراپر سکیننګ او سکرینینګ او رېجستریشن ډیسک وي تاسو ته پتی تورخم بارډر چې دی په هغه باندې ټول بایومیټرکس اویلیبل دي نو دا ټول سمرم چې کوم سیکیورټی اسپیکټس دي نو بټ ډیفینیټلی موږ دا کې به خیال ساتو او دا چې بالکل فری فار آل دی اټ از ناٹ فری فار آل او دا به لکه کوشش دی چې څنګه حالات ښه شي نو دا کمپونه موږ ځکه د بارډر ایریاز باندې جوړو چې بیا به دې نه دي ته واپس کېم اسان دی اسان دی.
صحیح. او عباس صاحب لکه دی صرف تاسو چې دا درې ځایان یاد کړ چې غلام خان بارډر تورخم او چترال سایډ باندې نو دی به صرف امدې درېو بارډرو باندې راوړېدلې مشي کنه دی به راوړېدلې لکه مثال د چمن بارډر دی یا د شانتی په مووندو کېم ځایان شته دی یا خرلاسو بارډر شو انګور اډه شو په دې باندې هم دی ته اجازه وي دراوړېدو
دا جی ګوره کو فرض که زمونږ کوشش دا دی چې موږ دا درې استعمال شي ځکه چې دا موږ دا درې ځکه وایو چې په دې باندې وو ته موږ به تنظیمات کوو ریسپشن والا رجسٹریشن والا دا ټول هغه ته ترانسپورټیشن فرده ټو د کیمپس دا نورو باندې کو فرض که دا څه خلک اف پیپل شو اپ کو بل یو سایت باندې راغل نو ډیفینیټلی بیا به موږ غږی دا غزه نه ترانسپورټ کوو ټو نیر بای کیمپ دا نه چې بالکل هغه به هغه نه موږ واپس کوو نه به واپس کوو خدا ټول ڈیسیژنز جی زتا سو خبر کوم دا ټول د فدرل ګورنمنت ڈیسیژنز دي
ها
ویدر ټو الاو دیم او چا خبر اپری دی او کنا دا ټول بر ڈیسیژنز مونږ ته د اغاز نه چراشي دا غن پس به موږ دې د پر امپلیمنٹیشن کو
لکه اباس سیب
ثینګز ار ا بیت یو نو انسرټن
اباس سیب مونږ سره زرتش شمس سیب چې کوم دی په خوانه سفارتکار دی په اسلام آباد کې کوم د افغانستان سفارت او پاغي کې هم پاتې شوی دا غمر سره ټلیفون په لیک راغلی دی یو پښتنه دوه غینم کو بیا تاسو طرف یو اخري دوه پښتنه لرازم شمس سیب تاسو ته هرکلی وي پروگرام کې
ډیر من تاسو قدرمن اوریدونکو ملمنو ته سلامونه وایي
مننه شمس صاحب عباس خان صاحب را سره د کمشنر د افغان کډوالو هغه هم خبري وکړلې د پاکستان لخوا خو زما ستاسو نه پوښتنه ده ځکه تاسو د افغانستان په خارجه وزارت کې پاتې شوی نو تاسو تخکاری چې که خدای مکه افغانستان کې حالات نور خرابيږي نو د کډوالو یو نوې چپچ کوم دغه په پاکستان تر واوړي را به شي دی غاړې ته
زما په نظر لکه داسې احتمال شته خو ډیر کم دی ځکه چې کم افغانان چې په 80s کې او په 90s کې راغلي واغه وضعیت مختلف وو اوس خو یو دغه چې پاکستان په دغه کرخه باندې ډیر زیات سختی رامنځته کړې ده او غیر طبيعي ده غیر فطري ده د دواړو هیوادونو په تاریخ کې ملګر داسې کله نه دي شوي حتی انګریزانو چې په خپل دلته هغه پوره واک او قدرت کې وو او دا کرخه هغه جوړه کړې ده بیا هم په دې کرخه تګ راته کې دومره نو سخت کړي نو یو خو دغه ستونزې دي هلته دویم دا دی چې اوس مهال په پاکستان کې د افغانانو په اړه ډېر زیات منفي ذهنیت رامنځته شوی دی بلکې زه به دا ویم چې رامنځته کړی شوی دی نو افغانان دې وضعیت نه خبر دي نو هغې هم زړه نازله دي فکر نه کوم که هغې دې ته زړه ښه کړي چې په داسې یو منفي ذهنیت کې دی افغانان هلته ژوند وکړی شي یا دوی ته دې هغسې هرکلی وشي پخوا چې په کوم شکل کې وو نو هغې به د دغه بېعزتۍ او د دې د بچ کېدو دپاره به هم کوشش نه کوي چې بیا لاړ شي او درېمه دا ده چې اوس په پاکستان کې هغه شرایط نه دي کم چې په اتیا یا په نوي کې وو اوس حتی هغه طالبان چې پاکستان وایي چې موږ دوی سره حمایه کړې او سپورټ کړي دي هغې ته خپلې زیاتې ګیلې قصې لري د پاکستان نه نو زما په نظر باندې دا احتمال کم ښکاري
عباس صاحب د شم صاحب خبره تاسو اورید لکه غي مو چې امکان خو کم دی خو ما یو پښتنه را ده تاسو ویل لکه چې کم نړیوالې ادارې دی هغه سره یونیکسیار یا نور سره خبرې شوې دي که په وخت باندې مرستې نه کیږي یا هغه کې لګزند راځي نو په خپل د تاسو لخوا حکومت ته د سپروپوزل ورکړل شوې ده چې مطلب موږ ته دونه بجټ په کار دی د کمپونو جوړولو لپاره یا که په ممکنه توګه دی راځي نو د څه پیسې مې سیم دي لپاره مختص کړی دي ډیره مننه عباس صاحب ستاسو د وخت را کول نه او د معلومات را کول نه شم صاحب ستاسو طرف تر اعظم لکه څنګه تاسو ویل چې امکان کم دی چې کسان راشي لکه مثال کدا راضی بیا هم ځکه چې خدای مکه افغانستان کې حالات نورم خراب شي نو څه ګڼي که کډوال راوړي افغانستان د پاره بیا د دې نقصان څونه دی
افغانستان ته خو هم په سیاسي لحاظ باندې دی هم په امنیتی لحاظ باندې دی هم خپل دغه کډوالو ته په انساني لحاظ باندې مشکل دی که اوسنی وضعیت ته وګورو نو اوس د افغانستان په کافي برخو کې جګړه روانه ده هر ورځ گزارشونه او رپورټونه دا وی چې شپږ شو وی شو اتی شو ولایتو کې جنگ وی خو هلته یو ټرند رامنځته شوی دی چې خلک د یوې ولسوالۍ نه بلې ته ځي یا د ولسوالیو نه مرکز ته ځي هغه سیمو ته ځي چې هغه امن دي یعنی په افغانستان کې اوس مهال د داخلي بېځای شویو یا د داخلي کډوالو ارقام زیات دي هغه به تاسو کتلی وي خو دې ته لاسوک زړه نه کوي چې د کرخې نه دی واوړي نو دا یو طرف ته ستون زده بل طرف ته دا چې افغانان اوس کوشش کوي چې د بیا د حد اقل د پاکستان ته د تلو نه ځکه چې هغه ما مخکې ویل چې هغه سه هرکلی نه کیږي بېزتی ده پکې مهاجر ته په سپکه باندې قتل کیږي دا بدبختی ده ځکه د ولس طرف نه خو به یو څه مثبت دغه وو خو اوس داسې یو ذهنیت رامنځته شوی دی چې افغانانو ته د هند وروسته افغانستان یا افغانان د دښمن په سترګه قتل کیږي او دې نریټیو ته دې بیانې ته ډېر زیات کار وشو نو افغانانو هلته اوس دا یو څه درک کړي دي نو بیا هم که خدای مکړه داسې وضعیت بیخي خراب شي یا په خارونو باندې جګړه شروع شي تر اوسه خو ولسوالیو کې جنگونه دي نو دا غینه خلک خارونو ته ځي خو که د افغانستان غټو خارونو ته شي بیا ممکن دغه د ماسبه یو څه بدل شي خو بیا هم زما خپل داسې برداشت داسې دی چې افغانان به کوشش کوي چې په خپل وطن کې پاتې شي په هغه سیمو کې پاتې شي چې هلته امن وي او یو ټرند داسې ښکاري چې طالبان هم کوشش کوي چې ولسی خلکو ژوند زیات مشکل سره مخ نه کی دا یو مثبت ګام دی د حکومت خو مسولیت دی حکومت خو زیات دی ته پام کوي افغان حکومت ولی طالبان هم داسې ښکاري چې تر اوسه د ولس یو هغه دی چې مستقیم په هغه ځینو کې چې جنگ دی هلته خو به خلک د سر ساتل دپاره د هغې ځای نه وځي خو کوم ولسوالۍ یا کوم ځای نه چې نیولی دي عام ولس دی یو خو د دې هغه د حکومت سیستم دی او امر بالمعروف دی او هغه قصې دي هغه بیل بحث دی ولې داسې یو څه خلک یې د فشار لاندې نه دي راوستي چې دوی کورونه پرېږدي ولې بیا دا وروسته خبره ده چې د دوی د خپل د ژوند دپاره د خپل کاروبار دپاره هغه به بیا څه پیښېږي هغه بیا وروسته خبرې دي
شم صاحب قیصر افریدی صاحب کوم چې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یا یو این ایچ سی آر ویان دی هغه هم را سره پروګرام ته راغلی دی قیصر تاسو ته هرکلی وی په پروګرام کې
ډېره مننه
قیصر لږه شیبه وړاندې عباس خان چې کوم هغه موږ سره د ټلیفون په لیکه موجود وو هغه خبرې وکړلې یو پوښتنه ته ما وکړله چې افغانستان کې خدای مکه حالات نور خرابیږي او کډوال دې طرف ته راځي نو د انتظاماتو په حوالې سره هغه دا ویل چې په سفران وزارت چې کوم دی هغه د یو این ایچ سی آر سره خبرې روانې دي که داسې کډوال راځي نو چې موږ سره مرسته وکړي نو آیا په دې حوالې سره څه خبرې شوې دي یو این ایچ سی آر سره د سفران وزارت
اول خدا خبر ده چې زمون پوره کوشش هم دغه دی هم دغه خاص دی ټولو ته چې څومره هم بین الاقوامي یا ریجنل کم سټیک هولډرز دي چې هغه خپل یو کلیدي کردار ادا کړي په افغانستان کې په امن راوستلو کې چې د دې نوبت رانشي د خلکو د بې کوري یا دغه نوبت چې رانشي ځکه چې دا ډېر ګران کار دی خپل کور پرېښودل ډېر مشکل کاری ځکه چې د سلویختو کالو نه افغان کډوال دلته کې په پاکستان کې او یا په ایران کې پاتې کیږي او دا وی لکه ظاهر ده چې هلته نظر دي راتلل نو ډېر ستونزو سره تر مخ وو نو اول زموږ کوشش دا دی چې څومره هم کیدی شي چې دغه قوتونه چې کوم ریجنل دي یا انټرنیشنل څومره هم سټیک هولډرز دي هغه په خبرو په ذریعه باندې دلته کې په افغانستان کې یو پولیټیکل سولوشن په ذریعه باندې په خبرو اترو په دغه باندې دلته کې امن راولي چې دلته امن راشي نه چې د دې نوبت رانشي دوی مستاسو چې کومه پوښتنه ده که څه داسې حالات جوړیږي
ځکه چې په افغانستان کې هم لکه د دې سکیورټي د حالاتو ته وچی تقریبا ۲۵۰۰۰ چې کوم خلق دی هغه دننه ډسپلی شوي دي، یعنی په افغانستان کې دننه شوي دي. نو موږ دا غواړو چې څومره هم په افغانستان کې کوم دا خلق دي، ۳۵ میلیونه کوم خلق دي، موږ غواړو چې دا سټیج سره راغون شي او د دې د هغه د پاره د کارو کې. خو بیا هم که داسې یو صورتحال جوړیږي او حالات ډېر زیات خرابېږي، نو خدشه هم دغه ده چې د دې سره سره چې کوم د نیبرینګ کوم ملکونه دي، ایران شو یا نور چې کوم پاکستان یا نور ملکونه دي، هغوی ته هم لکه دغه خلک تلی شي، افغانان تلی شي. نو دلته کې مونږه د یو NHCR چې کوم دی په دې نظر پرې لرو، ډېر ژور نظر دی، او دلته حکومت سره هم زمونږ خبرې ترې روانې. که داسې څه قسمه یو حالات جوړیږي، نو مونږ بیا تیار یو حکومت پاکستان ته سپورټ ورکولو ته، او چې څه قسمه داسې زمونږ طرف نه کېږي هغه که د شیلټر یا نور داسې څه کوم سپورټ یې هغه به مونږ ورکوو. خو دلته کې زه به دا ووایم چې پاکستان یوازې دغه چې کوم ریسپانسبلټي دی یا برډن دی هغه دی، هغه نشي لکه دا بوج وړلی. لیکن به بین الاقوامي چې کوم ډیولپډ کنټریز دي، هغوی به هم خپل کردار ادا کوي، هغه به پاکستان سپورټ کوي په دې حوالے سره، ځکه چې پاکستانیانو او پاکستان د څلوېښتو کالو نه افغان کډوال تکي دا ویښه مېلمستیا کړې ده. نو څنګه هم لکه یو صورتحال جوړیږي، نو NHCR تیار دی چې هغه ریسپوند وکړي او د دې سپورټ وکړي.
کیسر دا خبره کیږي لکه پاکستانی چارواکي دا خبره کوي، او عباس صاحب هم دا خبره وکړه چې خدای مکه حالات خرابېږي، امکان دی چې د ۱۵ نه ۱۰ لک پورې کسان چې کوم دی هغه پاکستان ته راشي، او دوی وایي چې غلام خان بارډر شو یا تورخم شو یا چترال دغه طرفونو ته موږ دی له ځیان جوړ کو. نو ګڼي ستاسو لکه یو NHCR څه نظر لري چې آیا دومره شمیر کې کډوال دی غاړې ته راوړېدلې شي؟
په دې وخت خو لکه دغه وینا قبل اس وخت به چې مونږ دا وایي چې څومره کسان به راځي، ځکه چې دا ډیپینډ کوي په صورتحال باندې چې په افغانستان کې څنګه صورتحال جوړیږي هلته کې. نو په دې باندې مونږ اوس په دې ټایم هیڅ نشو ویلی چې څومره خلک به راځي. که هر څومره خلک راځي، اول خو چې څنګه ما دا وایي چې هلته کې چې امن راشي، او که بیا لکه تاسې هغه جوړیږي، نو بیا به لکه څومره هم لکه خلک دلته راځي، نو هغه یو NHCR زمونږ چې کومه کیپاسټي یا رشته دی مونږ سپورټ کولی شو. مخکې مونږ سپورټ کړی دي، مرستې کړي د پاکستان د افغان ریفیوجیز، دلته مخکې هم کړی دي او بیا مونږ کوو.
مونږ سره قدالی خان زدران صاحب چې کوم دی هغه د میاوالی نه په لاین راغلی دی، دغلته د افغان کډوالو یو مشر دی. قدالی خان صاحب، تاسو ته هرکلی وایي پروګرام کې.
وعلیکم السلام احمد الله صاحب، تاسو آزاد میګ دی افغان مهاجر مشر دی نسیار او کیسره پر دې صاحب ته سلامونه یایم.
وعلیکم السلام. قدالی خان صاحب، افغانستان کې حالات خرابېږي، نو نور کډوال دې طرف ته راتللې شي، نو څه غني زکه چې تاسو دینه مخکیم خبره کوله چې موږ دلته مشکلات سره مخ یو، نو که نور کډوال راځي تاسو مشکلات سره نور زیاتېدل شي کنه څه وي په دې حق له؟
رحمد الله صاحب، خامخا ګوره میګ د څلوېښت څلور باندې څلوېښت ۱۰۰ کلن افغان مهاجر یلته پراته یي، چې نوي خلک راشي، چې نوي خلک کله راشي، الله پاک خو د سوله راولي، امن د الله راولي. که نوي خلک روسیا اول نه دی راډیستر شي، خو دا خلک چې دغه څورلس لکه خو راډیستر دي، چې دغه لس ۱۵ لکه دی آی سي کا دی والا دي، چې دغه نه ده بغیر راډیستر دا خلک ډېر په تکلیف دي، ځکه چې ډاکټر ته یا یو بل ځای کې کاروبار ته دی نشي کلای، عام خلک خو دی دا په تکلیف دي. خامخا چې نوي خلک خو راشي، یغه تخ به ډیر تکلیف وي، ځکه چې دلته وسداس اقتصادي د 2016 نه چې د حکیم حال په مجر نه غولای دی، مخ کاروبار نه ډیر خراب شوی، مخکې نه داس په سوند خو میټول لري، ځکه چې چلوست کله کې احمد الله صاحب چې دا اوس نوې کډونه راکړو، په دې باندې مخ داسې متر لسنځم نشي وخستای، او بل ملک ته نشي کلای، مخ ځوانان چې مخ مزدوري و کی یا داسې کمرې په مخ کې نر کولا، چې اوس د نوې کډې به مخ ته حال وي چې بیا نوې مهاجر راشي، بالکل نوې
قیصر. ما یو پښتنه ستاسو نه دال وویل، لکه د دین علاوه هم چې ځینې کډوال سره موږ خبرې کولو، نو هغه هم دا یو ویره لري چې کېدای شي موږ سره مرستې کمې شي، نو که خدای مکه نور کډوال راځي، نو واقعي داسې صدقه به وي چې دوی باندې به څه اثر پرېوځي چې کوم موجوده کډوال په پاکستان کې دي؟
بالکل نه، ځکه چې افغان کډوال چې په پاکستان کې کوم اوسېږي، نو هغوی ته دلته کې دي کډونو ذکر وکړو، اوس هم لکه
د حکومت په مرسته سره مونږه دلته کې چې دا کوم د پی او آر کارډونو کوم ویریفیکیشن دی یا نوی کارډونه مونږ دي تورکو دا کارډونه چې کوم دي هغه به د 2000 د رښتمن جون پورې دا به ویلیډ او دي تاسو نوی سمارټ کارډونه ورکړل کیږي په دې باندې اوس دي کولای شي چې خپل بانک اکاونټ کولاو کی او ورسره ورسره دي ګرځېدي شي په پورا پاکستان کې دي ټریول کولای شي په دې کې چې کوم دغه خبره دی وکړه چې الته په افغانستان ته یا دلته نشو تللی نو دغه چې کوم کارډ دی دا بنیادی تور باندې د مهاجرت کارډ دی نو چې کله دی په افغانستان ته ځینو دی خو بیا هیڅ یو قانوني حیثیت پاتې نشو ځکه چې دی خو مهاجرت ژوند تیرې دلته په پاکستان کې نو دا یو ټراول ډاکومېنټ نه دی دی په الته نشي تللی ځکه که دی الته ځینو د دې چې کوم د مهاجرت کوم سټېټس دی هغه به ختم شي
صحیح
ځکه دا دی کارډ چې کوم بنیادی هغه دی عدالت کې اوسېدلی نو یو نه سي چې کوم خپل چې کوم مرستې کوي سپورټ کوي هغه هیڅ کله کم نشي او سره سره چې کوم کم ریګولر پروګرامونه دي هغه به هم جاری چې کوم د راها د نن چې کوم ریفیوجی افیکټډ ایریا هوستنګ ایریا کوم پروګرامونه دي هغه به هم جاری کوم د تعلیم او د صحت یا د هنر چې کوم پروګرامونه دي هغه به هم جاری لکه زمو فوکس چې کوم دی هغه افغان یوت ته کنه ځوانان دي چې کوم په پاکستان کې د هغوی تعداد د 15 پیټه لکه د سورلس لکو افغان کډوالو کې تقریبا 15 پیټه فیصد داسې دي چې هغه ځوانان دي داغي عمرونه د 15 کالو نه کم دي زموږ چې کوم فوکس دی زموږ ټارګټ دی هغه دا دی چې دغه ځوانان تعلیم حاصل کړي دي ته موږ سکلز ورکو دي ته موږ تعلیم ورکو چې دغه ځوانان بیا د افغانستان کې یو خپل کلیدی کردار ادا کړي او یو خپل پر ریکنستراکشن کې ریبیلډینګ کې د افغانستان او چې کله پوری دی دلته کې نو دلته کې هم دی کولای شي چې سپورټ ورکړي نو دا 15 فیصد خلک چې کوم دي دا بل پکې خپل کردار ادا کړي کدا سي نشي نو بیا کدی یا واپس یا کدی تکي نو دی بیا یو خپل کردار نشي ادا کولای زموږ کوشش دی چې دی موږ امپاور کړو په خپل خپل یو درو
شم سیب ستاسو طرف تر اعظم یو پختنه می ستاسو نړیله دا کم یو شمیر ولایتونه دی لکه پاغي کې قندار شو یا لغمان یا هلمند یا فرا قندوز د کونړ زنی برخي دلته حالات خو خراب دي نه جګړه او قسم لروانه د اغلته خو که خدای مکه دا زیاتیږي او بیا واقع دا کډوال راپاسیږي او راځي نو دا وخت نه دی چې افغانستان خپل گاونډي ملکونه لکه پاکستان شو یا ایران شو یا نور چې کوم تاجکستان ازبکستان اغه سره خبره وکي که خدای مکه اول خو مونږ کوشش کوو خو که حالات خرابېږي نو زمون کډوال چې درځي لکه وس چې تاسو وي چې حالات دی د پاره خنه دي چې دا حالات ته د سي دغلت خراب نشي او دی په صحیح طریقې سره ټریټ کړل شي په کار نه د حکومت چې اوس نه دا حسیم شروع کی
نه زما په نظر هغه خو په سیاسي لحاظ هم صحیح نه ده ځکه چې دا د حکومت مسولیت او دنده دا ده چې په خپل وطن کې خلکو ته د امنیت برابر کی دوی ته د یو سوکاله د آرام ژوند سہولت برابر کی ولې زه بیا هم دا وایم چې دا د طالبانو هم همدغه سي اوس مسولیت ته چې دوی خلک مجبور نه کړی چې لاړ شي ځکه چې هیڅ حکومت نه غواړي چې هغه د بل هیواد نه مرسته وغواړي چې زما ولست ته ځای ورکا د دې تاثیرات د افغانستان په امنیت باندې د افغانستان په سیاست باندې د افغانستان پر راتلونکي باندې دي او هغه ډېر بد تاثیرات دي مونږ ګورو چې همدغه کډوال چې پاکستان او ایران ته لاړل بیا خصوصا په پاکستان کې هغه د افغانستان لپاره یو امنیتي ستونزه باندې بدل شو کډوال ډېر شریف خلک دي زمونږه د خپل وطن په ډېر ګران دي کوم دې کډوالو کې ډېر داسې عناصر دي چې هغه د افغانستان حکومت په ضد د افغانستان د نظام په ضد ولو بول شو استعمال شو نو دا د افغانستان لپاره په وګد محل کې خو یو امنیتی ستونزه ده د افغانستان د ملي امنیت سره تړلې ده نو افغان حکومت نه دا توقع کول په دې مرحله کې چې هغه د نورو هیوادونو سره په دې خبره وکړي چې زما کډوالو ته ځای ورکړه دا غیر مناسب سوال دی زما په خیال ولی په دې باندې افغان حکومت ته ټوله توجه پکار ده چې په خپل وطن کې د دې لپاره څنګه مسونه ژوند آرام ژوند او د امنیت نه ډک ژوند څنګه برابر کړي
شمس حکومت حکومت خدا کوشش کوي چې امن راشي خو حالات هم د ټولو په وړاندې نو په دسي کې بیا کول څه پکار دي
نو هغه خو به خدا نه خواسته بیا داسې وضعیت چې حکومت به کنټرول د لاسه ورکړي نو بیا خو دا خبره خپل به معنی کیږي کنه چې هغه سیمه چې د اوسم طالبانو په لاس کې نیولې دي نو دا غي خو طالب بیا مسولیت لري چې ولې دا غینه خلک کډې کول ته مجبوریږي. نو دغه سی یو 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 تشویش تا د ټول افغانانو سره شته دی، د افغانستان د خواخوږو سره شته دی. ولې مونږ بیا هم په دې تمه یو چې ان شاء الله دغه موضوع به طالبان او حکومت دواړه درک کړي، په ځای دی چې طالبان هم عام ادعا ادا ده چې د افغان ولس د خیرخواهۍ لپاره د خراتلونکي لپاره دا ټوله مبارزه مونږ روانه کړې ده. نو د دې مبارزه باید افغان ولس ته په بدبختۍ او په ناورین باندې تمامه نشي. نو د دوی نه هیله زمونږ دا ولې تشویشونه شته دی.
ډیره مننه حضرت شم صاحب، قیصر افریدي او قدری خان زدران صاحب مونږ سره په پروګرام کې برخه اخستونه. اوریدونکو د نن ورځې د کرخې په غاړه خبرونه تاسو اوریدله. همدې سره خپل کوربه احمد الله له اجازه ورکړي، بل اونۍ به بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. د الله پامان.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.